د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوری السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي وړاندې مو کابل ته ورولو او په دې شار کې د تیر شپې د زوروري چاودنې له امله د سر او مال لاوشتو زیانونو مو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرچکی امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاری وساتي او پاکستانی امنیتی چارواکي وايي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل بشپړه خبرونه امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې د شار د ګڼ شمیر ملکیانو د استوګنی په سیمه کې د دې حمله تر سره کېدل انساني ژوند ته بی اعتنایي څرګندوي په کابل شار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 4 سوي ټپیان کړي دي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار نن ازادي رادیو ته ویل چې په ټپي سوي کې 8 سلوي شدي او 21 کوچنیان دي
در حدود 400 تن از همتنه ملکی ما
زموږ له ملکی هوادوالو څخه شاو خوا 400 کسه ټپیان سوی دي چې پکښه 46 شدي او 21 کوچنیان دي لدی مخکې د کابل امنیه قومندانې د اتو کسانو د وجل کېدو او 128 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی وو دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل شار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه د کابل د امنیه قومندان وایي چې یو لارې موټر چې د چاودیدونکو موادو ډکو د کابل شار په شاه شهید سیمه کې د ملي اردو له یوې پوستې سره نږدې و چاودید د چاودنې پړه تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي سرتاج عزیز وايي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته شوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آیسان اسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي نو موري همدارس د جنوب ختیځ آسیا له هوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماشام کابل ته ورسید د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د شاغلی غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب سره ترسره شو د همدې اعلامیه لمخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللې دي محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمنی په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو په اعلامیه کې د شاغلی غنی د ناروغۍ په اړه په ځانګړې توګه څه نه دی راغلي د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پریښود په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړی دی د دوی پخوانی ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفا وکړی دی د طالبانو ترمنځ اختلافات ورسته تر دې څرګند شول چې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې دوه ورسته یو شمیر طالبانو مولا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ لدې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمیر مشرانو مخالفت وکړ او اوس یو څو بهرنی خبرونه پاکستانی امنیتی چارواکي وايي چې وی بي پيلوټ امریکایي الوتکې په قبایلی سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال ووجل دا برید د شمالي وزیرستان د تاخیل په سیمه کې سوي دی چې د افغانستان پولي تنش دی پرته ده شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي د پاکستان د یو پوځي هليكوپټر د نسکورېدو د پپېښه کې 12 کسان وژل شوی دي دا هليكوپټر پرون د پاکستان په شمال ویدیس کې نسکوره شوی ده د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي په پپېښه کې وژل شوی ټول 12 کسان د پاکستان د پوځ منسوبین دي پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د یو پوځي کارکونکو چې ټپي شوی وو د ژغورنې لپاره ګلګیت روان وو په وژل شوی کې پوځي ډاکټران پیلوټان او دالوتکی عمله شامل دي. د پولیسو چارواکي وايي د پیښې له قربانیانو څخه د پولیسو د یولسو تنو جسدونه د اسلام آباد په 101 کیلومتر کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې موندلي. د اسلامي دولت سختري زډلې د یو مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سو. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره وه د ابو سیاف میرمن ده. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالی چارو متخصص و چې په سوریه کې په می میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بېساري عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت په وینا ام سیاف اوس مهال د عراق د خپلواکي کردستان سیمې د کورنۍ چارو له وزارت سره ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د ام سیاف انتقال د قانوني ډیپلوماټیکو استخباراتي او امنیتي غوښتنو په پام کې نیولو سره سوی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په شار اربیل کې چیرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډیره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو د امریکایي ځواکونو لخوا هم آزاده سوې ده چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د منځ په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو د ام سیاف او ابو سیاف له کوره څخه د عراق غلاسوي لرغوني آثار هم ترلاسه کړي دي. اسلامي دولت سختريزي ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سختريزو د سوریې په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي د لږ تر لږه 60 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه شار د داعش لخوا د چهارشنبه په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکاري په تور د داعش لخوا مطلوب وو. ګڼ شمېر عیسویان له حلب څخه القریاتین ته د پناه په مقصد تښتېدلي وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځانوژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي دي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یوه پوځي مرکز ته لاره کړې وه. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. دغه چاودنه هغه وخت وسوه چې لمونځ کوونکي د جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي موافقې مخالفت به وکړي. دا د ولسمشر اوباما هغه هڅو ته یو گزار ګڼل کېږي چې په کانګرس کې د ایران سره د سوي موافقې د تایید لپاره کوي. د نیویارک سناتور چک شمیر چې یهود دی او تمه ده چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو مشرتوب ترلاسه کړي ویلي راتلونکې میاشت به د دې توافق خلاف رایه ورکړي. نوموړي ویلي ډاډمن نه دی چې ایران دې پر دې موافقې عمل وکړي بلکې پر ځای به یې له فرصت څخه ګټه واخلي او خپلو شرارتي اهدافو ته به دوام ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې چاودنې یو شمېر ملکیان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات در سره شریکوو. بیا به واورئ چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت د سولې خبرې دوام وکړي او پاکستان به په دې برخه کې مرستې وکړي. پاکستاني ملا سمیع الحق بیا د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو هڅې پیل کړي.
او دا غره
به څه هغه څه چې نه پټې نه دي. په کونړ کې چارواکي د دوو پاکستانیانو د نیولو خبر ورکوي او په همدې ولایت کې به سویډنی ماسی د نابینایانو او معذور ماشومان لپاره د زده کړې مرکز جوړ کړي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شخصي پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. په کابل کې د تیر شپې د چاودنې د ټپیانو شمیر 400 ته ورسیده او د عام روغتیا د وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې و مړي روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوی دي. البته ځینې سرچینې د مړیو شمیر تر دې زیات یادوي. دا چاودنه د شپې شاوخوا یو بجې د کابل د اتمې حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې چاودنه د ویلارۍ په واسطه شوې چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما دغه برید وغنده او دغه وسلوالو د بندیدو غوښتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وبخشي او دغه وسلو د بندیدو غوښتنه وکړه چې پرته له توپیر خلک وشني او ژوبلوي. د یوناما مطلب دغه وسلو دی چې د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ فرق نشي کولای. یوناما په ملکی ځایونو کې هم د بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بل لور ته په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفارت په یو بیان کې د کابل د تیر شپې چاودنې ته په اشاره سره ویلي دي چې لدې دا معلومی شي چې عاملان د انسان ژوند ته هیڅ راس اهمیت نه ورکوي. د متحد ایالاتونو سفارت ویلي دي چې دوی د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعاوې له وژل شویو سره دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کابل ته ورزوز زموږ همکار ابراهیم صاحبی موضوع تعقیب کړی ده. د دې چاودنې په اړه تازه څه معلومات تاسو راغونډ کړی دي؟
سلام شیبر صاحب تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په سهار کې د ټپیانو شمیر شاوخوا د 198 ویل شوی. اوس د عامې روغتیا د وزارت د ویان له قوله د ټپیانو شمیر 300 تلور شوی دی. همدارد زه د کابل د ایمرجنسی روغتون ته ولاړم. هلته د ایمرجنسی روغتون رئیس تایید کړه چې 92 تنه ټپیان دی ته راوړل شوي دي. لاغې جملې څخه یو شمیر یې سطحي ټپیانو چې هغې لیږل شوي یو سلویښت له دوی سره پاتې دي او تقریبا 3 تنه چې کله روغتون ته راوړل کېدل په لار کې ساور کړی ده. د دې څنګه د پیخي ځای ته ولاړو. د پیخي په ځای کې هم داسې زوروره چاودنه وه چې حتی هغه د کورونو د شیشو تر څنګ د کوټو چتونه هم را لویدلی وو. ټپیان ځینې سطحي ټپیان هلته وو. د ځاني زیانونو تر څنګ مالی زیانونه یې هلته خلکو ته ډېر اړولي وو. بلې شیبر صاحب.
بلې، هلته چې تاسو کله ورغلئ د پیښې ځای ته، اوس هم امنیتي ځواکونه هلته ګرځېدل او یا څارنوالانو او نورو کسانو تحقیقات کول او کنه؟ که اوس حالت عادي وو
او لا تر اوسه پورې په غځای کې امنیتي کسان دي. خبریالان د سیمې کوم ځای کې چې چاودنه شوې هلته نه ور پرېښودل. د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. پولیس هلته ولاړ دي. نو اوس سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او څوک غځای کې په آزاد ډول تګ را تګ نشي کولای.
لکه څنګه چې رسنۍ ګورو، تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په سیمه کې تاسو له چارواکو سره خبرې ونه کړې چې هغوی په دې ارتباط څه ویل؟
هغوی د وای تر اوسه که هم چې دا طالبانو یا کومې بلې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو یو شمېر خلک وایي چې دغه چاودنه دا د طالبانو کار دی. له دې مخکې په دې ډول چاودنو کې هغه لاس درلودی. نو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کومې ډلې په رښتیا هم د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې په ایمرجنسی روغتون کې ډاکټران وایي چې 3 تنه ټپیان مړه شوي دي، وفات شوي دي. ځینې لویدیز اژانسونه د مړیو شمیر اوس لس یادوي. کېدای شي چې دغه 3 هم له هغوی سره یوځای شوي وي. تاسو څرنګه له روغتیایي چارواکو د مړیو پوښتنه ونه کړه چې څو تنه وفات شوي؟
دوی په دې اړه باندې د څه ویل نه ډډه وکړه. خو همداراز د اندرا ګاندی یا د مسیحات طفل روغتون ته هم لاړو. هلته 3 کسه پاتې وو. هغې ویل چې 21 تنه ټپیان موږ ته هم راوړل شوي دي. دلته 21 ټپیان راوړل شوي چې له هغې جملې نه 3 ماشومان په دې روغتون کې لاوو. د هغې د یو ماشوم صحیح حالت ښه نه وو. ډاکټران ویل چې هڅه کوي چې د هغې خدای مکړه هغه د لاسه ورنه کړي. نو تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام د مړو په اړه باندې نشته دي چې څومره کسان په دې کې مړه شوي دي، خو د سهار چې کوم معلومات وو د هغې اته کسانو، نو وروستیو د راپورونو له مخې وروستي راپورونه ښیي چې لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي.
ابراهیم صاحبای مننه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړي او د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دونی موجو مخته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو. اوس په وی خبرتیا پسې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونې لرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پاکستانی ملا سمیع الحق د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د لری کولو لپاره هڅه کوي. مخکې تر دې چې د مولانا سمیع الحق څرګندونې خبرې کړو، د پاکستان د صدر اعظم سرتاج عزیز څرګندونو ته پراشو. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لومړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاری وساتي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان د غونډې پر مهال وکړي. په دې اړه نور تفصيل د زبیح الله شفق پراپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاری وساتي. نوموړي همدارس یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22مه غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه د خبرو تر دې سورې وروسته کړي چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په اړه کې شک څرګند کړي او دایي د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یو تاریخي لاسته راوړنه بللی او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یو ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. مونږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ته ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې 13 ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتا میچی یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړو چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي و. دا یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت لور روانې دي او همدارنګه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدې چې هیله څرګنده کړه د افغانستان او د افغان طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې بیا پیل شي. بل لورته د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر پر سر د اختلاف ته هوارولو لپاره د جامعې حقانیه مهتمم او د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق هڅه پیل کړې دي. په پاکستان کې د افغان چارو ځینې کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغي جوړې خبرې پر مخ وړلو لپاره د طالبانو خپل منځي اختلاف ختمولو له خاطره هڅې ښه ګام دی، خو ځینې کارپوهان دغه کار د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګټه نه بولي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ځلان یوسف زای راپور لري.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته مولا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی، خو بیا د طالبانو ځینې مشران د مولا اختر د مشرۍ لمنلو انکاریان شوی دي او ځینې پکې وایي چې باید د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د افغان طالبانو نوې مشر وټاکل شي. د دغه اختلاف ختمولو په غرض د جامع حقانیه اکوړه خټک محتمم او د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق د منځګړیتوب خبرې پیل کړې دي. د افغان چارو کارپو او خبریال طاهر خان د افغان طالبانو ترمنځ اختلاف ختمولو کې د مولانا سمیع الحق د کردار په اړه وایي،
د طالبانو پر نوې مشر دی مولا اختر منصور، د هغه ډیر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کښې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او د هغه رابطې هغه څه د چانه پټې نه دي.
خو یو بل کارپوه او خبریال شمیم شاهد وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو ترمنځ داسې په ډاګه منځګړیتوب به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بد اغیز ولري.
روزانه په مدرسو کې غونډې کېږي، خبرې اترې کېږي د طالبانو ترمنځ، زما دا خیال دی د افغانستان سره هغه تعلقات نور خرابول دي. د جنرال راید شریف باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان خلکو ډېر زیات د باور څرګندونه کړې وه. زما دا خیال چې دا وخت دی چې د افغانانو هغه اعتماد ته نقصان ورسي، پاکستان د خپلې ذمهوارۍ پوره کړي.
خو د طاهر خان په وینا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو د کامیابولو لپاره د طالبانو د نوې مشر په سر جوړ اختلاف ختمول ضروری دي.
طالبانو کې ډېر زیات مخکې چې کومه اولنۍ مرحله شوې وه په جولای په اووم باندې په مري کې، په هغې باندې بیا وروسته ډېر اختلافات وو، خو هره معامله به وروسته راځي. زه ګمان نه کوم چې یو څو میاشتې وخت تېرې شي نور ولګي او ډېر زر د خبرو دا پروسه هم شروع نه شي، ځکه چې د ټولو اولنۍ زیات چې کوم اهمیت ورکوي هغه دغه اختلافاتو ختمولو ته ورکوي.
خو بیا شمیم شاهد په دې نظر دی چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې باید د افغان طالبانو ترمنځ د خبرې کوونکو او د هغوی په حق کې د غونډې کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړي شي.
هغه مولانا سمیع الحق دی او هغه بل دی او هغه بل دی چې څوک دا قسمه دندې کې اعلانونه کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، د هغې خلاف دې زر تر زر کاروایي وشي. که داسې ونه شي نو زما دا خیال دی د دې نه پاکستان ته زیات نقصان رسي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان په حق باندې په پاکستان باندې ګوتې نیسلی شي، پاکستان باندې نیوکې کېږي.
د جولای په اومه نیټه د پاکستان په مري خارګوټي کې په لومړي ځل د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د روغې جوړې رسمي خبرې اترې پیل شوې وي، خو د مولا محمد عمر د مړینې د خبر وروسته د روغې جوړې د خبرو دویم پړاو ځنډولې شوې دی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ډلې مشر سمیع الحق د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمېدو هڅې پیل کړې دي. بل لور ته خبر لرو چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د خاص کونړ ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفان دوی نیولي دي چې تازه د پاکستاني وسلوالو طالبانو له تحریکه بیل شوي او اصلا د جمعیت الاحرار د شورا غړي دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الانمري راپور لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه تنه وسلوال نیولي دي چې دواړه د جمعیت الاحرار شورا غړي دي.
اینجا شعبات کشفی ما یک عملیات انجام دادن که در عملیات دو نفر دزگیر شده که
حال تا زمون کشفی ارگانونو عملیات اجرا کردی چه پکی دو نفر نیول شویدی چه دوارو در تحریک طالبان پاکستان سارا اختلافات پیدا شوی و لکم زیرا غلی و غختل چه لسیمی ووزی در وطل پو وقت که نیول شویدی دوی در جمعیت الاحرار در شورا غلی دی.
اوز شورای جمعیت الاحرار هستن یا
قومندان وی نیول شوی کسان د کونړ اوسیدونکو دي او له ډیر وخت په تحریک طالبان پاکستان کې کار کړی دی.
وا یکی صدیق الله دیگه شم صاحب گلجان است اینا
یو صدیق الله دی او بل صاحب گل جان دی. قومندانان نه دی خود جمعیت الاحرار د شورا کلیدی غړي دي. اوس د تحریک طالبان پاکستان نه جلا شوی دي. یوی د کونړ چپ اداري او بل هم زمون لیوی بل ولسوالی دی. هغه وای درې ورځې وړاندې د جنود خراسان په نوم وسلوالې ډلې د سرکانو ولسوالی د براباد یو قومي مشر د ملاګور په سیمه کې وجلې دي.
او با اساس چلګې کې داشتن در منطقه شونکړی و د منطقه
هغوی چې قومه جرګه درلوده د هغه په اساس شونکړی ته تللی وو. قومي جرګه وه په جرګه کې طالبان مداخله کړي او په نتیجه کې یاد ملک وژلی دی. ملک یو قومي سپینګیری او د ولس خیر غوښتونکی و. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای سره لدی چې ولسوالي د امن او سولې سیمه ده او خلک په ټولو برخو کې له حکومت سره نږدې همکاري کوي، خو بیا هم د دې سیمه بیا رغونی ته سم پام لرنه نه ده شوی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست ځای میدان ولسوالي اوسیدونکو وای چې د روغتیا پوهنې بیا رغونې کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د ځاځي میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې ترڅنګ د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یادې کړې.
داسې مجهز کلینیکل او یا شپخانه نه لرو. د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تڼې د لاندې پروت دی، دې ته مونږه شته ضرورت لرو. د ځاځي میدان ځمکې
میدان یو بل تن قومی مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالی د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. موږ ولسوالۍ نه یک یو مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې نورو علاقه په خوست کې موږ ته کار کوي. چې زخمي مو وشي چې دا د تلیفون محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل صاحب یې موږ ته تلیفون وکړو، نور څه نه لري.
خوست والي حکم خان حبيبي په خپلو خبرو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قرباني وستایلي. د ځاځي میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، ان شاء الله زیدې په حق کې هر چیرته او د هر ممکنه لارې نه د مرکزی دولت ته پیسې پیدا کړي، دا ته پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسو ته ډیر ضرورت ده، د هغه پول ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډیر ضرورت وي که هغه لیسوي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ، سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته وعده نه در کوم.
د یادونې وړ ده ځاځي میدان د خوست ښار شمال لوري کې 50 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
مهدی لغزنی لیکي د هرات د سلما بند ولې په یوه کال کې ډکوي، ژرې ولې نه ډکوي. البته ګڼ را رسېدلې سیمې سونه مو د کابل د تېرې شپې د برید په ارتباط دی. حمدالله هلمند لیکي د کابل برید غیر انساني دی. خالد رحیمزاده له کندهار لیکي د کابل برید د بې شرمه بې رحمه ظالم کار دی. حیات الله وحدت لغزنی لیکي د کابل په چاودنه کې د ګڼو ملکیانو زخمي کېدل د خواشنۍ خبره ده. قاري حسی خان تندر له هلمند لیکلي دي د کابل چاودنه په سختو ټکو غندم. نوروز له هلمند لیکلي دي د کابل پیشه هلمنديان غندي او دا د دشمن کار دی. موسی کلیم بیا د کابل د چاودنې په ارتباط لیکلي دي چې په دې چاودنې کې عسكر وژل شوی دي او رسنۍ وایي چې تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. لال محمد له هلمند لیکي د کابل چاودنه د مسلمان کار نه دی. فهیم ادیب بیا له میدان وردک لیکلي دي چې الله ازادي راډیو ما واورېدل چې د ملا عمر د مرګ د خبر نه وروسته طالبان انتحاري حملې نه کوي، دا د انتحاري حملې شروع کړې. محمد قاسم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي په کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه برید و. شیراغا لکندهار لیکلی دی د او بخشی د اسم سمنل وصل کیږي نیمګړی را رسیدلې ده. نور محمد د سرتاج عزیز څخه مننه کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو د سولې په خبرو کې د مرستې ژمنه کوي او د کابل د تیر شپې د چاودنې په اړه نور ګڼې سیمې سونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلې دي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر شخ سبت شوی پیغامونه خبرو خو اوس 2:13 کې شوی لند خبرونه لملالي بشیر څخه.
امریکا په کابل کې د پرون ماشام چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لشترلږه او کسان وژلي او څلور سوه ټپیان کړي دي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وايي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو کار پرېښود. پاکستانی امنیتی چارواکی وایي چې یوې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې دي. د پاکستان د یوې پوځي هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 12 کسان وژل سوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما د خپل ډیموکرات ګوند دوو سناتورانو ویلي چې د ایران سره د سوي اټومي توافق په مخالفت به وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څیړنیز مرکز شک لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خوست په کونړ ته ورشو. په کونړ کې د سویډن ماسی لخوا نابینایانو، ګونګیانو او د ذهني کمزورتیا لرونکو لپاره درې روزنیز مرکزونه جوړ شوي چې اوسمهال پکې په لسکونو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دغه مرکزونو په اړه خپل خبريال روح الله انوري څخه اورو.
دا هم د ذهني کمزور ماشومانو ټولګه ده چې پکې څو تنه په زده کړو پختي او ورته یو میرمن تدریس کوي. دوی اوس یو څه حساب او د پښتو تور لیکل او لوستل شي. که څه هم چې معلولینو ته په ټولنه کې د بې وسو او د نورو په اوږو د بارو کسانو په نظر کتل کیږي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې درسونه وایي او خپل راتلونکي ته ډیر خوښ دي.
منم قریب لري دلته دوه کاله سبق وایم.
څه شی دې زده کړې په کې دلته؟
د پښتو درس درسو رسمونه هڅو سپورت کوو راکو.
او څو غواړي چې اینده کې څه د نه جوړ شي سبق ته دوام ورکړي، ډاکټر شي، انجینر شي، معلم شي، څه شي؟
انجینر.
په کونړ کې د معلولو ماشومانو د کورسونو ښوونکي متی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی یادو ماشومانو ته د مرکز اسدآباد ترڅنګ په نرنګ او څوکۍ ولسوالۍ کې د زده کړې اته ټولګي لري.
اته سنفونه دي. په دلته د ناشنوایانو لپاره په مرکز کې یو ټولګی دی. یو د زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو، معلولو ماشومانو لپاره یو ټولګی موجود دی. د نرنګ ولسوالۍ کې یو ټولګی دا د زده کړو مشکل لرونکو ماشومان دي او دوا ټولګي چې دي هغه د نابینایانو او د ناشنوایانو او د زده کړو مشکل لرونکو زده کوونکو ګډ ټولګي دي. د چوکۍ پولیس والی کې درې سنفونه دي چې یو ټولګي چې دي د نابینایانو دي، یو د ناشنوایانو دي، او یو ټولګي زده کړو مشکل لرونکو ماشومانو.
فرهنګ وای اوس مهال په مرکز او دوه ولسوالیو کې په لسګونو معلول ماشومان په زده کړو بوخت دي.
دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په شاوخوا کې په مرکز کې زده کړه کوي. په نارنګ ولسوالۍ کې تقریبا د دیرش تو پنځه دیرش تو ماشومانو په اندازه باندې هلته هم زده کړې کېږي، او د چوکۍ په ولسوالۍ کې هم د دیرش تو پنځه دیرش تو اله څلوېښتو پورې دغه ماشومان چې هغه ذهني تکلیف لري، معلولین دي یا نابینایان دي، ناشنوایان دي، هغوی په دغه سنټرونو کې خپل زده کړې کوي.
هغه وایي په کورسونو کې په زده کړو مصروف او معلول ماشومانو ته یې د تدریس ترڅنګ یو څه نورې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي.
ماشومانو دپاره خو دغه سنفونه دي، بل دغه ځایونه چې دي دایو ته نیولې دي. بل تاسې ولیدل چې دغه د پرشو ضربه او حتی د برق او دا پروګرامونه ته ټول عیار دي د دفتر د خوانه. بل دې ماشومانانو ته د دوی د صحت د بشپړتیا دپاره چې د هر یو دپاره د دوی د نظافت هغه سامان چې دی هغه دلته په مکمل ډول شتون لري په هر یو سب سنټر کې، سی آر ډی سي کې. د دې تر څنګ دوی ته په لسو بجو کې د چای ورکول کېږي سره د بسکټو. بل دوی ته د تلویزیونی پروګرامونه هم عیار دي دلته چې دوی د تلویزیون نه استفاده کوي.
فرهنګ وای دوی په دې توانیدلی چې یو شپیر معلول او په ذهني لحاظ کمزوري ماشومان په خپلو کورسونو کې له روزلو وروسته نږدې ښوونځیو ته معرفي کړي چې اوس په یادو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د دې سنټر نه په دې تیر کال کې 1994 کې چې دا تعلیمي کال دلته په پسرلی کې شروع کیږي، پنځه کسان ناشنوایان شاګردان مونږه خونځیو ته ورغله چې هغه اوس په دریم او څلورم او پنځم ټولګي کې په خونځي کې زده کړې کوي. دا هغه د پاره به هغه استادان چې هغه ته تدریس کوي هغه د سویډن د موشي لخوا ټریننګ شو په اشاروي ژبه کې.
متی الله فرهنګ وای په هرې کورنۍ کې چې کوم معلول او یا هم د ذهني کمزوري لرونکي ماشوم موجود وي، نو د کورنۍ مشران دې مهرباني وکړي او د دوی مرکزونو کې دی داخل کړي څو یو څه زده او نورو ته د لاس نیونی او محتاجی اخلاص شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وود ماشام ته روپوري بیا ازادي رډو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مول نویو ساينسي اکتشافاتو خبرو. خصوص پر شو یو بهرني مطلب ته د ساينس او امنیت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو یو چرنیس انسټیټیوټ وای د سشکاري چې ایران د پرچین له پوزي اډې څخه جین مواد او سامان آلات لري کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارولې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ لاري خستل شوی داسې تصویرونه خبره کړې دي چې خی د ایران په پرچین پوځي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د پخوانی پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوځي اډې دا تصویرونه ورسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوځي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه بې اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وای په سټلایټ تصویرونو کې ښکار شوی بلډوزرونه او ساختمانی چارې پر چین اډې ته نږدې دی او سرک د بیارغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي، خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څیړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیت بللې دي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
د راپورونو له مخې په وروستیو لسو کلونو کې د پرمختللو وسایلو له برکته په نړۍ کې د ترافیکي پیښو په وجه د انسانانو د مړینو شمیر کم شوی، خو لا هم ترافیکي پیښې په تیره بیا په لویو لارو کې د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. طبعا په هغو هیوادونو کې چې نفوس یې زیات دی او موټر پکې ډیر دی، د ترافیکي پیښو تلفات هم زیات دي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کال تر شپږ دیرش زره زیات کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي، خو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو قربانیان تر شپږو زرو اوړي. زیات سرعت په سړکونو، بیروبار، د موټرو عوارض او په ډیرو مواردو کې بې احتیاطي د ترافیکي پیښو اصلي عوامل بلل کیږي. د ترانسپورت او د لارو د خوندیتوب د ماهرانو په باور په لویو لارو کې چې کانټینرونه او لوی باري لارې پرې زیات تګ راتګ کوي، د کانټینرونو شاته تګ ډېر ځلی خطر پېښوي. کله چې واړه موټرونه د لویو لاریو شاته روان وي، د وړو موټرو چلوونکي په اسانه د لاریو مخه نشي لیدلی او ډېر ځلی داسې کیږي چې د کوچني موټر چلوونکی اکسیلیټر ته زور ورکړي څو له کانټینره مخکې شي. په دې وخت کې ډېر وارې مرګونی ترافیکي پېښې کیږي. له ډېره وخته د دې ستونزې د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور روانو، او سامسونګ الکترونیک شرکت داسې تلویزیوني شیشه جوړه کړې چې د ټریلر یا لوی لارې شاته لګول کیږي. سامسونګ شرکت دا پروژه د لارو مسؤلیت نومولې ده. دا سیستم په داسې ډول کار کوي چې د لاریو په مخ کې لګول شوی بې سیمه کمرې د چلوونکي مخ ته د لارې وضعیت او ترافیک د لارې په شاتنۍ تلویزیوني پرده کې شي. دا نوی سیستم د لاریو هغو موټر چلوونکو ته چې د لاریو او ټریلرو شاته وي دا اسانتیا برابروي چې د ترافیک او بیروبار له حاله په دقیق ډول خبر شي او په مناسب وخت کې تر بل موټر واوړي. د ډنمارک د کوپنهاګن په هنتون څیړونکو د هغه جینیټیکی تغییر یا ټکان پاړه چې لشپړ زره تر لز زره کال په خوا پیښ شوی او په سبب شینسترګي پیدا شوی څیړنه کړي، او د نتیجې تر رسیدلې چې د ټولو شینسترګو انسانانو د سترګو رنګ د همدې ټکان لقبل شین شوی دی. دوی وایي چې د انسانانو د سترګو اصلي رنګ نسواری وو او دی، خو یو جینیټیکی ټکان پر کروموزومونو د او زائد سی 2 جن اغیز لعمل تغییر راوست، او له هغه وخته د دغه جن خواندانو په سترګو کې د نسواری رنگ د تولیدوان له لاسه ورکړ.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله پدیونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي. ځینو اوریدونکو د امنیتی ستونزو په اړه شکایتونه کړي، مخصوصا دوی وایي د ولسوالۍ لارې بندې دي او خلک د خوراکي موادو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. تر ډیره د دوستانو له روزګان ولایت څخه دغه شکایتونه را سره شریک کړي دي. ځینو دوستانو په شونځیو او په هنتونونو کې د ناسم تدریس په اړه خبرې کړي. نور ستونزې هم د سی وی د خو لمړی به د هغه اوریدونکو څرګندونی واره چې په بیل بیل دولتي ادارو کې له فساد څخه شکایت کوي.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د ګربز ولسوالۍ دا پیغام آزادې رادیو ته سفتوم چې دیوالی نه خطر تر پیاده پورې په هر ولایت کې اداره چې تغییر و نخري اداري فساد نه ورکیږي. نو زما د محترم مشرانو نه دا هیله ده چې دا ولی نه خطر تر پیاده پورې دا پرسونل لړنګ او بیرته په ځای نوې پرسونل په هر ولایت کې منظور کی او د دې ولایت بل ولایت بل ولایت بل ولایت ته دغه سی ولی جی و سلام.
السلام علیکم احمد الله روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی اوسیدونکو یم. حال ته د یو مالین په هیڅ کار کوم. ما غوښتنه د لوړ پورو چارواکو څخه د وزارت داخلي او وزارت دفاع څخه دا ده چې یو روزګان لار دونی مې میاشت کېږي چې بنده ده یا احمد اردو او هغه پولیس هغه کوم دی چې زمونږ دی او هغه څنګه خلاص کی او حلالولو ته مو پیژدي او کچیر تی خو باور لري نو هغه نن هم پروندم څو څو کته حلالیږي او پښتنې هم کولای شي یا هم لار خلاص کی او یا او یا غره خلاص کی حلالی دوی ته مور کوي هغه د یو چا زمونږ یو سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان او مشرانو ته د حکومت او مشرانو ته دا خبره کوم چې پټټه سویا ټول طالبان یو خبره ته ګوري چې شریعت اعلان کی چې په یو شریعت سره نه دی پاکستان ته امتیاز ورکړي نه دی پر نور دولتو ګرځي شریعت ته هر سړی په خیر دی زورور کی کمزوري ګرد په یو سویا سره راځي او دا د خدای تعالی قانون دی هر سړی په داغه خوشاله دی کني ز خپل دی حکومت یو سړی یم په شریعت څخه موږ به چې ځان نو کاږو شریعت څه شی دی د خدای تعالی هم خوښتي د خدای تعالی د رسول هم خوښتي دا غو دغه لار و او چې ما چې شریعت اعلان چې شریعت پر حاکم شي ما چې شریعت اعلان کی او حاکم کی ټول جنگونه وکړي او معاملې به خپل سره وکړي ار سره یې پرېږدي جنگ پرېږدي چې دا شریعت سو د شریعت والا سره څوک جنگ نه کوي په دغه هیله چې دا پیغام نشر کوي. السلام علیکم.
زه د لشکرګاه څخه هدایت الله امین دا پیغام ازادي رادیو ته پیژنم چې دلته په لشکرګاه کې بيخي ډيري مدرسې جوړې شوي د تجارت بڼه غوره کړې ده او خواري هم د کوچنیانو سره نه کوي. دلته په لشکرګاه کې د حافظ میراجان صاحب مدرسه ده چې ډېر پیسې هم د هلکانو سره اخلي او هېڅ کوشش د هلکانو سره نه کوي. هلکان هغه پاره چې ورواسته هم نو زه د طالبانو د حکومت یا د بل حکومت سره کوشش کوم چې خلق خپل سر ته نه بریږدي. بس یو مراته معامله د بلډنګونو او تعمیران په جوړ کړي دي په پیسو باندې او خلق غولوي. والسلام.
السلام علیکم. زه د قیصر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پرون چې دا بمباري وشوه دوی وایي موږ یوولس کسان دغه طالبان وژلي دي په دوی کې ټوله ماشومان دي یو هم طالب نه شته ټوله ماشومان دي چې دا د شاخ ټوله ولسوالۍ په دې کې خبره ده او د غیصاد له خبره د ویزه ده او دلته دا ظلم شروع دی چې ازبکي او افغاني جوړه کړې ده او نظام کمانډان چې دی یو الګ د پورته کوي د ماتوره خوځین راته د حلال کوي او سره یو د پروتو او بدن یې بل د پروتو عبد ولس کلن الکو موتوره ملتیا خسته وو د چم نه د کلندر بازار دی او بل د ورماش وو تیموریان په خاطر تیموریان وو د وادر الله څلور کسان په مټر کې شیدان غو په دغه اعلان ورته چې دا طالبان دي دا ټول چې دی یو دوی طالب نه ویشتل ټول شخصي خلک ولي او دا پښتو پښتي د غنځان کمانډان جوړ کړی ده د دې څنګه د دې څنګه نو ټول ته معلومیږي د غیصار ولسوالۍ او د ورماش ولسوالۍ د چنګیز ده دا ټول د ته معلومیږي چې دا کیسې دا سوي دي جهان وزبکو پښتون په دې باندې خبر دي.
بله السلام علیکم. زه احمد زیاد روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوی میشت کیږي چې زموږ لار چپه بنده ده. آیا د لوړ پولو چارواکو ته مې دا ویل دي چې آیا تی له خلک مجبوره کوي چې د وسلوالو مخالفینو سره ودرېږي او که لار ورته خلاص وي لطفا لارې ور خلاصې کړي دا به مو مهرباني وي او خپل دنده به مو په پوره توګه سرته رسولي وي. والسلام.
د غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت محاکمه او تاسو امنیتی ادارو کې پاسوال به خیر سره رسیدلای دي او د شکایت مرجع هم نشته موږ ولایتي شورا تاسو سره شکایتونه وکړي له ګران خلک متعلمین د پښتو کې شکندکی ویل کې تکول کې او زندان ته چول کې د طالب په نام د سی ورته جوړي بیا سرنوالو او قاضیان او امنیتي چارواکو په لکونو لکونو ورته وړي دا خطاب ورته امریکایان وتی دا خطاب او پاسوال غزنی کې ډیر عام شوی دی موږ د پارلمان هیله کوو چې دا وحشي ځناور دا ظلم او فساد د سرنوالۍ د سرنوالۍ د ریټ محکمې د پایټکې کې موږ ډیر په ځواب د قومي تعصبونه کې د پښتنو سره هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ بمباری در ډیر لوی وحشت ظلم شروع دی غزنی په ولایت کې. زه هیله کوم له مطبوعاتو نه چې دایمو پیغامونه نشر کړو او د چارواکو تر غوږ پورې ورسوي. وسلام.
اورم سلام علیکم. زه د شیدا ساسو څلوي د رزګان لري شیدا ساسو څلوي چې څنګه وایې دي د دې څلوي چې د درې میاشتې کې د میاشتې په کوم څه را ده او چې حکومت چارواکي چې د پټخل نه است په نو مشکل کې د ملت نو مشنو نه کړو چې نو هیڅ هم نه خوري نو لري بنې دې موږ نو رضام ته چې په خانه نه رسیدي او زو مشکلاتونه ټول د علاقه مرکز پر ځای باندې پاتې دي. نو والدي نو کومندان د څه مستعد څه نه ده خو نه وایي چې د کوم څلوي څه
نوایش د ټولنې. السلام علیکم. زه حج محمد من ولایت سنگین ولسوالۍ خبر کوم. مرده ما د ډاکټر اشرف غنی تاسو څخه دایله ده چې موږ سنگین ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی. لارې بندې دي. موږ نه ښکاله چې خپل مریض پرې وفاجې سو. دا موږ دایله ده چې دا موږ لا ډېر خلاص کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادې ټول کارکونکو زموږ د مینه سلامونه ورسېږي. کندار ته ولادت میوال ولسوالۍ سره په تمه سیم دا سره بغل د سم ډیر بازار شي حکومت لاره ته باندې کړی طالبان هم نه پریزي هغه په کوټ کې څنګه ته ولدي یو غونی ول په 3000 په 3000 روپۍ دی غول ول په 3000 په 3000 روپۍ دی برا په 3000 روپۍ دی دا د مر نور مقامات نور ته هغه ور سي ډیر مر سره تقریبا 10 متر په ځای بیا چې په شروع کې عملیات شروع کې ولادي وکي چې مر الله لري لکه نو حکومت هم نه پریزي یو ماشه مرخي سي هغه مر سره خلک څنګه نو کې طالب هم نه پریزي مر ته ځان مزه نمبر طالبان ته ډېر پتنګ ورور په کو ټوکې څنګه نن ته وی وړي را څو غواړي و شو وړي را څو غواړي دې ځین په ځای په سره بغل کې چې څنګه کور باندې سایه یې نور ټول چې دې کور سره ګرځول هغه زر طالبان دې ډېر سره په تکلیف کې مشکلات کې نن موږ هغه ټول مشکلات موږ هغه غچې ولول مقامات ور سي دې د ډاکټر شپونی وو او د لاس موږ خو یې سي دې خپل موږ غوښنه ووري سي موږ ناراضي ووري سي موږ هم خو دې وو کې دې ته شي کو په مهرباني وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه کانسر په تماس کې یم. لمړی د زړه لکومې ډاکټر سلامونه او الله پاک الله جل جلاله دې وکړي چې دا زما پیغام نشر شي او ټول د افغانستان چارواکو ته ورسیږي او غور او تصمیم کې ونیول شي. زما فایش اوارز او تقاضا مې دا ده چې موږ کمپیوټري تذکيري وړو چې موږ تذکيري کمپیوټري شي نو موږ ته معلومات وشي هغه خلک چې دوه مخې دي شناختي کارت یې مخصي دي تذکيري یې مخصي ده. په پاکستان کې پاکستاني دي په افغانستان کې افغاني دي. کمپیوټر تسکین موږ غواړو هغه خلک بده تزوخه ما بده خپل سترګو ولیدل چې په افغانستان کې جادات روزګار کاروبار دوکانونه مين ارڅه په افغانستان کې دي طبيعت یې د پاکستان اخیستې دي. په افغانستان کې پام دې شوز او فکر کې دي چې په سره خمیر راټول او په پاکستان کې به انګلیزي وکم او په پاکستان کې به کاروبار جوړ کوم. که چېرته کمپیوټر تسکین دې به چارواکو او د افغانستان حکومت ته پته ولګي چې سم نیم خلک د افغانستان چې د پاکستان طبيعت یې خستې دي سره د موقت وخت لپاره په افغانستان کې لګېږي په شوکا او په راکولول کې لګېږي. په پاکستان کې خو هیڅوک تذکیره او شناختي کارت دواړه کار کوي چې سنټرال جیلی ډارې دی کنه جرمانه هم خلاصې او قید هم خلاصې او بیا په لکون کې تل کوي او نه به راخلاصي کی. خو په افغانستان کې دا خبرې نشته دي تذکیره او سره شناختي کارت سره دا اس کله په افغانستان کې قلاری نه شي امنیت به کیره نه شي. موږ غواړو چې د تذکيرو مبارکي تصمیم ونیول شي او غور جوړ شي د افغانستان حکومت له موږ تقاضا او خواهش ته موږ غریب خلک یو. موږ دا غواړو چې افغانان شو او یا پاکستانیان شو نو زموږ په وطن کې به خپل امنیت او قلاری راولي. الله هم خوشاله کامیاب لاره خو جن خپل مستقبل ته غواړم. وسلام.
الو سلام علیکم. د پلیټرخي دا غینا غشرین مخلص هم د پلیټرخي په لاند کې درې بسه باید دې توجه وکړي چې دا درې بسه کم بسنه چې هندستان د افغانستان او مصر سره کومک وکړو. دا د پلیټرخي فلان خل ډیر بیچارهګان دي چې دا درې بسه د شاریف د پلیټرخي فلان کې اصل افغاني به دا ډیر هغه وکړي خدمت کې افغانان سره کتا کار وکړو. سلام.
السلام علیکم. ګل آغا ما د زابل څخه پیغام د ازادي رادیو ته لمړی خپل سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام څخه مې د ازادي رادیو د محترم کارکون څخه دا خواهش کوم چې زما د پیغام د افغانستان په لوړ مقامات پورې ورسوي چې د زابل په ولایت کې بیکارتیا بیکاری کچه ډیره زیاته ده. زما خواهش ده چې د زابل ځوانانو سره کار زمينه مساعده شي. و سلام.
د ازادي رادیو دا پروگرام تمون خپل یو پیغام لیکدو چې
چې د ننګرهار ولایت په هوني ریاست او اوندا د پوهنې مدیریتونو د مامورینو د مقرره یو تبدیلې څخه یو تجارتي شکل ورکړی دی، او هغه مامورین چې په خپل مقرره یا تبدیلې کې اړوند ادارو ته پیسې ورکوي او یا د لوړو چارواکو سره رابطې لري هغوی په خوب استوانې مقرریږي، او هغه مامورین چې خو لیاقت پوهه استعداد لري او پیسې نه ورکوي او یا د دولتي چارواکو سره کومه رابطه نه لري هغوی په ټیټو پوستو هم نه مقرریږي. چې دغې بهیر د پوهنې جریان ډېر بې کیفیته کړی دی، که مونږ او تاسو اوس نظر وکړو او وګورو په مکاتبو کې تعمیرات، لابراتوارونه، چوکۍ هر څه ښه مجهز دي، خو په معنوي لحاظ باندې معنوي قدرونه هلته نه شته دي. همدغه چې چوکۍ ورته رسېدلي دي او که دغه جریان همدغسې روان وي نو د پوهنې بنیاد به ډېر د بربادۍ او خرابۍ سره مخ شي. نو ټولو چارواکو ته زمونږ دغه درخواست دی چې د دغې کارونو څخه لاس واخلي.
الو، السلام علیکم، زه قریب از محمد د روزګان له ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم. زموږ دا پیغام د پرو چارواکو ورسي. زموږ د روزګان په ولایت د درفشان په ناوه کې د بس ګفره کې شتون نشته. زایګر چې د وګړو چارواکو په نوم ورحمه دي او موږ سره کې دننه برابر کې وسلام.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، زه د افغانستان د روزګان ولایت جزو د ولسوالۍ د خلک دا خبره کوم. زما د افغانستان د رئیس جمهور د اشرف غنی او د ترینکوټ ولولپول چارواکو ته دا غوښتنه ده. موږ د عسکرو ته ډېر سخت ستړي او انونه راغورځي، اسرائیل نه ولي، کورونه ولي، مځکې و، باغونه و، کروندې ګډه و، اسرائیل مې وچتو، کورونه مې ګډه بمبار ته ولي، په وانو باندې ډېر سخت ستړي. بایس موږ دغه غټ چارواکي او پیري امنیتي ځواکونه ګډه زموږ دا پیغام واوري، نو ډېر ستړي ده. د عسکرو سوه سلام په احترام.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. او دغه پیغام پرېږدم وروره، موږ دا د مکر د ساجي کوچان خلک یو، دغه هم نه پرېږدي. یو کوچان څومه رامنډه دغه مالي پولیس او دورویم او نه مو پرېږدي. څه څرانه فروش نه ولم کاله وسم، ډېر تاوانونه یې راورسول. ما د اشرف غني نه دایله ده چې دغه څه لاسونه روشي. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم، د خوست نه رحیم خسر خبرې کوم. د تفصیلات وزارت تحلیل خغلی وزیر صاحب نه غوښتنه کوم چې د خوست او اړوند نور ولایتونو شخصي پوهنتونونو ته توجه وکړي، ځکه چې په شخصي پوهنتونونو کې درسونه ډېر په کمزوري سره روان دي. نو له وزیر صاحب څخه په ډېر جدي توګه غوښتنه کوم چې شخصي پوهنتونونو ته خپل توجه واړوي. مننه.
محترمه، ستاسو پیغام خپور کړ. په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اوریدلی وي او ستاسو او هم د نورو دوستانو ستونزو ته جدي پاملرنه وسي. دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلي پیغامونو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې شکایت یا ستونزې لري نو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې زموږ سره شریکولی سي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ او موږ ته زنګ ووهئ. د نور پیغامونو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 شپېته، او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زړه مې دا سلوي گیچه بس
رانا بخي جدا ظلم دا سلوي كي چه بس ستفل دورا باند دا سلو بكي كي چه بس نبخی جدا ظلم دا سلوی کی چه بس نظام بند ہے بترا والوں میں مائی سار شباران دا سوری گیچ بس ستاپ لی دورا بند دا سلو بکی گیچ بس تمران وخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس